دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دردونکو په واشنگتن کې د مخام اتنی بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهرنی پښتو خبری خبرونه پیل شوه. په لومړي سر کې زه اشق الله رحیم زوی درته د افغانستان او سیمې تر دې دمه مهم خبرونه وایم. د افغان تلې دي اټکل کېږي چې د سولې د خبرو په دې پړاو کې به د امریکا او طالبانو استازي د تاوتریخوالي په کمیدو اوربند او بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي او کېدای شي چې په دې اړه یو نتیجې ته هم ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر وایي امریکا د عراق نه د عسکرو د ایستلو هیڅ پلان نه لري. د ښاغلي اسپر د دې څرګندونو نه وړاندې حق نه خبري وښود او خبریالانو ته یې وویل نه پوهیږم دا لیک څه شی دی او کوښښ کوو معلومه کړو چې دا لیک د کومه شوی. مایک اسپر همدارنګه وویل چې د عراق نه د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره هیڅ. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه وایي پوځ به د وسلوالې جګړې د قوانینو نه سرغړونه ونه کړي او د ایران په کلتوري مرکزونو به بریدونه ونه کړي. د اسپر د دې څرګندونو نه وړاندې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران په امریکا یا د امریکا په ګټو حمله وکړي امریکا په ایران کې 250 هدفونه په نښه کوي چې کلتوري مرکزونه هم پکې شامل دي. خو د دفاع وزیر په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالې جګړې قوانین تعقیبوي. د امریکا حکومت بل دوشنبه د ایران په حق له خپل پالیسی په ډاګه کوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي دي چې د جمهور رئیس مارستیال مایک پینس په دې حق له وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ د چارواکي د نومونو خودلو په شرط د رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي دي چې مایک پینس په دغه وینا په واشنگتن کې وکړي. د چارواکي ویلي دي چې ښاغلی پینس په د ایران د حکومت او ولس ترمنځ د توپیر په حق له ډېرې خبرې وکړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستيال شهزاده خالد بن سلمان وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره یې په سیمه کې د تازه پیښو په حق له خبرې کړې دي. ښاغلی سلمان په ټویټر کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره یې نن کتلي دي او په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات د ساتلو په حق له خبرې ورسره کړي. د امریکا او سعودي عربستان چارواکي د ملاقات په داسې وخت کې کوي چې امریکا تیر ونی د ایران یو تر ټولو جګپړی نظامی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د بیپلوټ الوتکې په هوایی برید کې وواژه. د ارجنټینا د دفاع وزارت وایي د هیواد په هوایی ډګرونو سرحدي سیمو او په پایتخت بونس آیرس کې امنیتي تدابیر وروسته تر هغه زیات کړل چې په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ جنجال زیات شي. د ارجنټینا د دفاع وزیر اګوستین روزی محلي مطبوعاتو ته ویلي دي چې پخوانیو دوه بریدونو ته په پام سره یې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو پریکړه کړې ده. په دې هیواد کې په 1992 کال کې د اسرائیل په سفارت د موټر بم برید وشو او لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول. د دې برید نه دوه کاله وروسته په 1994 کال کې د یهودانو په یو مرکز هم برید وشو چې 50 کسان پکې وژل شوي ول. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ویلی دی که د مشرانو جرګه یې د تحقیق لپاره احضار کې تیار دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حق لا شاهدي ورکړي. د بولټن دا کار د کانګرس دیموکراتانو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې په دې حق لا شاهدي ورکړي. آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یوکراین نه غوښتي و چې د هغه د سیاسي ګټو لپاره تحقیقات پیل کړي؟ جان بولټن 18 میاشتې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و او وروسته تر هغه چې د ایران، شمالي کوریا او افغانستان په برخه کې د حکومت په د پالیسۍ سره مخالفت وښوده ټرمپ هغه د دندې نه لری کړ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړی دی چې په لیبیا کې د ترکیې ځواکونو ماموریت به د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وي. په همدې حال کې د خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نامه ملیشو ویلي دي چې د سرت ستراتیژیک ښار یې نیولی دی. او وروستی خبر دا چې په نایجیریا کې په یو پل کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چاودیدونکي مواد په یو پل کې ښودل شوي ول چې د خلکو تګ راتګ پکې زیات وي. عیني شاهدانو ویلي دي چې په چاودنه کې 15 کسان ټپي شوي هم دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم غسهره نه خبري خبرونه اوري. ایرانیان د دوشنبه په ورځ په تهران کې راغون شو چې د لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی ویر وکړي په موکړی دی رپورټ ته
د امریکا ولسمشر عراق ته خبرداري ورکړی چې د امریکایي پوځیانو د وټو طرح عملی کړي نو واشنگټن به پر بغداد بندیزونه ولګوي ترامپ د یک شنبه په ورځ ویلي چې امریکا به له عراق نه ونوزي مګر دا چې بغداد د هغې پوځي اډې پیسې ورکړي چې امریکایانو جوړه کړې ده
تمت الموافقه على القرار
د امریکایي پوځیانو پبلیک کې د جکپوري ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې د یک شنبه په ورځ د عراق پارلمان له هغې واد نه د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو طرح تصویب کړه وکیلانو له حکومت نه وغوښتل هغه موافقه لغوه کړي چې لمخې واشنگټن څخه باندې څلور کاله مخکې داعش ډلې سره د مبارزې په خاطر عراق ته پوځیان واستول
على الحكومه العراقيه
د عراق حکومت ملزم دی چې د عراق په خاوره کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور ته خاتمه ورکړي او د عراق له ځمکې اوبو او هوایي حریمونه د استفادې مخه ونیسي
د شاوخوا 15200 امریکایي پوځیانو وتل به له داعش سره مبارزه ټاکنې کړي او د دغه ډلې د بیا راپورته کېدو زمينه به برابر کړي د امریکا د کانګرس غړي له عراق او ایران سره د واشنگټن د ترنګلو اړیکو په اکله واحد نظر نه لري د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی په یوې اعلامیې کې لیکلي چې دوی به پروانی ونی کې د جنگ د واکونو پریکړه لیک معرفي او رایګيري به پرې وکړي څو د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ترامپ صلاحیت محدود شي
زموږ مشرانو چې کله قانون لیکنو شک درلود چې ښایي یو خپل سری ولسمشر راشي فکر نه کوم چې هغه د دې اټکل کړی وو چې موږ به یو خپل سری ولسمشر ولرو او د سنا رهبری به هم په عین وخت کې خپل سری کړي
ولسمشر ترامپ ټویټ کړ او لیکلی دی چې دا لیکنه د کانګرس لپاره یو یاداش ده چې ک ایران د امریکا اهداف نه خکړي نو لنا متناسب ځواب سره به مخامخ شي د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي وایي چې ترامپ د کانګرس لمنځوري پرته جنگ ته د دنګل واک نه لري او دا اقدام هیواد له لوی خطر سره مخامخ کوي
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د افغانستان حکومت وایي تملری چې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوی جنجال د خبرو لاري اوار کړی پاموکړی درهیم ګل سروان دی رپورټ ته
بغداد کې د امریکا له خوا د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړې زور اخیستي افغانستان دې شخړې لري نه دی پاتې او د سړونکو په باور تاثیرات ښکارې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره خبرې کړې ورته ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اساس د افغانستان خاوره هیڅ کله د بل هیواد په خلاف نه کاریږي
افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د امنیتی تړون پر بنسټ به د افغانستان د خاورې څخه د بل هیواد پر خلاف هیڅ کله هم استفاده نه کیږي او د افغانستان د سولې پروسه یو بیره او مستقله موضوع ده او په یاد شوی پیښه پورې هیڅ نوع ارتباط نه لري
ملي امنیت شورا بیا د دې جنجال د سولې زواري غوښتنه کړې ده
افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوی بحثونه د خبرو له لارې څخه حل شي
د ایران او امریکا د دې شخړې په خبرګون کې تهران له نړۍ سره د اتمي تړون نه ځان اوویست په دې اعلان سره ایران په خپل سر د یورانیم په غنی کې اورپسې دی افغان سیډون کې وای ل دې اعلان سره افغانستان د اتمي هیوادونو په منځ کې ساريږي خو په نړیواله کچه لا اتمي تړون د ایران وتل په دې به معنا دي چې امریکا ورته مخله تړون اوته و
د ایران د اتمي انرژي د تړون څخه یا جی سی او پی سره د وسخه د وټلو دي په هغه کې زه فکر کوم هغه چې کله امریکا دغه تړون نه وته نو تقریبا د یو فیصله شوی خبره و او ایران صرف د لپاره چې په ډیپلوماټیک کچه باندې د اروپایانو ملاتړ یا کم تر کمه د غوي خواخوږي د ځان سره ولري نو یو تمثيلي کو چې منګ دغه تړون ته وفادار یو باقی د امریکا د وټو سره سم ز فکر کوم د تړون نور د بحث ورنو
یو شمیر نور سیرون کې به وایي چې ایران د افغانستان په لویدیز او سوی لویدیز ولایتونو کې په تاریخوالو کې لاس لري خو ځین نور دا باور لري چې د طالبانو او امریکا د سولې په خبرو به اغیز نه وي
خلیزات پرون په دوحه کې له ملابراتر سره غیر رسمي خبرياتري درلودي او هیله ده چې د امریکا او طالبانو یو لسم پړاو رسمي مذاکرات ډیر ژر په دوحه کې پیل شي دا پړاو مذاکرات به نهایی او تصمیم نیونکي ووسی د سلیمانی وژنه او د ایران او امریکا کړکیچ به د افغان سولې په بهیر کوم خاصه منفي اغیزه ونه لري طالبان به هیڅ کله خپل اساسي اهداف د ایران او یا بل کوم هیواد د ګټو لپاره قرباني نه کړي
امریکایی پوز د جمعې په ورځ د ایران د سپای پاسدارانو د قدس د سانګ مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې واژه. ایران د انتقام ویلی او امریکا د ایران هر اقدام ته تیاری.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اسرائیل د احتمالي غچ اخیستنې لپاره تیاری نیسي. د امریکا غږ خبریالې په دې اړه باندې د بیت المقدس نه رپورټ را لېږلې. زامن مومن دي دته در اوروي.
اسرائیل د ایران د لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی د وژنې لپاره چې امریکا وژلې ده د احتمالي غچ اخیستنې د ویرې لپاره د تیارسۍ په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپلې لفاظې چټر کړي دي او ایرانی مشرانو امریکا او اسرائیل دواړو ته ګواښونه کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د پاسداران انقلاب مشر قاسم سلیمانی د وژنې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ ستایلو کې وخت
and many other innocent people. He was planning more such attack.
ته حق لري. قاسم سلیمانی د امریکایي اتباع او د ډیرو نورو بیګنا خلکو د وژنې مسؤل دی. هغه د دارنګ نورو حملو پلان جوړاوه. جمهور رئیس ترامپ د پاتي ډول وک د ټول کریډټ ورکول مستحق دی. اسرائیل د سولې امنیت او خپل ځان نه د دفاع لپاره د امریکا سره په خپل مبارزه کې ولال. نتنیاهو یونان ته خپل سفر هم لاند کړ او کور ته سمدستي راستون شو. اسرائیل اندېښمن دی چې دغه غچ اخیستنه به په مستقیم ډول د ایران حزب الله مشر حسن نصر الله ویلې دغه وژنه د امریکا سره د نوي جنگ پیالو او د شامل شونه وغوښته په نظامي شتمنیو باندې حمله وکړي. دا هم ویلې اسرائیل او امریکا نه غوښتي وو چې سلیمانی ووژني. ترامپ ګواښ کړی دی چې تهران د امریکا د ګټو په خلاف غچ واخلي. د ایران 250 مرکزونه به هدف لا غواړي د اسرائیل سره د جنگ وکړي. اسرائیل د جمعې په ورځ د احتمالي حملو له ویرې نه د سوریا او لبنان سره د جبل الشیخ تفریحي مرکز وتاړه او د شنبې په ورځ په سیمه کې د سخت طوفان په علت دغه مرکز هم تړل شوی و. لیکن دغه مرکز اوس پرانستی دی. د دې معنا دا ده چې د استخباراتو ماموران په دې عقیده نه دي چې حمله د له خپلو سفارتونو نه غوښتي دي چې امنیتي طرزالعملونه دي چټک کړي او احتمالي غچ اخیستنې نه ویریږي. مګر د اسرائیلو د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ویلي ډېر احتمال لري چې غچ اخیستنه به د امریکا په ګټو باندې متمرکزه وي. اسرائیلي څارونکي په دې باندې بحث کوي چې د سلیمانی وژل به په ایران باندې څومره جدي ګزار وي. پوځي تاریخ پور اډان اوربچ د اسرائیلو راډیو ته وویلي داسې ښکاري چې د ایران پاسداران انقلاب سره پاشل شوی دی او د سلیمانی وژل به دغه سازمان فلج نه کړي.
On the other end, Soleimani was a very charismatic person. He had a lot of experience, he had a lot of knowledge in directing operations, especially in the Arab
world. بل عبارت سلیمانی یو ډیر جذاب شخص و ډیره تجربه او پوره معلومات درلودل. هغه په خاصه توګه په عربي نړۍ کې د اسرائیلو په خلاف عملیات رهبری کول. موږ یقینا نه پوهیږو مګر د هغه ځای ناسته به اسماعیل رعدبی وي چې حتی په عربي خبرې نشي کولی. د اسرائیلو چارواکي وایي موږ به په اسرائیلو کې د تیارسۍ حالت ته دوام ورکړو او په خارج کې د څو میاشتو لپاره.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې د سب چو شکایتونو لشمیرې 15% معتبر دي او پاتې برخه د اعتبار وړ نه ده. که څه هم د شکایتونو کمیسن لخوا په 34 ولایتونو کې د ثبت شو شکایتونو سړل په چټکۍ سره دوام لري، خو د انتخاباتو نه د سار بنسټونو د وخت کموالی دغه بهیر لپاره یو جدي ستونزه ګڼي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د ډلبندۍ پروسې له بشپړېدو وروسته وایي چې د ثبت شویو شکایتونو یوه لویه برخه د اعتبار وړ نه ده. د ښاغلي رویدار پر وینا هغه شکایتونه چې په تړاو یې اسناد او مدارک موجود نه وي د کمیسون د طرزالعمل په اساس بې اعتباره ګڼل کیږي.
در حدود 35
د ټول شکایتونو له شمیرې چې په ټاکلي وخت کې په 34 ولایتونو یا مرکزي دفتر کې ثبت شوي شاوخوا 15% یې مستند نه وو، شاوخوا 8% یې مستند وو.
شکایت مستند بود.
دا شکایتونو کمیسون شمیرې ښیي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په تړاو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې 15,500 د ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ټکټ 3,211 د محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم 3,302 او د رحمت الله نبیل ټکټ یو مستند شکایتونه ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټکټ د 15% شکایتونو د بې اعتباره کېدو په تړاو ځواب ویلو ته حاضر نشو، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د دوی ناظرین د شکایتونو د څېړلو د بهیر له ټولو پړاوونو څخه نظارت کوي او په تمه دي چې د شکایتونو کمیسون د کار نتیجه څومره د قناعت وړ ده. د دغې انتخاباتي ډلې یو ویان ظاهر مطهري وویل،
بخش مهمه
برخه د استناب غوښتنې پړاو دی چې وخت یې ورسیږي موږ به خپل له دغه قانوني حق څخه په استفادې که چیرې د دغو شکایتونو په تړاو زموږ قناعت حاصل نشي د استناب غوښتنې بحث به پیل شي. د ثبت شویو شکایتونو د ډلبندۍ پړاو پای ته رسیدلی او اوس دغه کمیسون د شکایتونو په څېړلو، ارزولو، تدقیق، فیصلې د فیصلې ابلاغول او تطبیقولو باندې کار کوي، خو په ځینو ولایتونو کې د شکایتونو د شمیرې د زیاتوالي له امله ښایي دا بهیر په ځنډ پای ته ورسیږي. د شکایتونو د کمیسون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي په دې اړه وویل، د کابل، کندهار، جلال آباد په څیر یو دوه نور ولایتونو کې ښایي د راتلونکې اونۍ تر نیمایي یا د راتلونکې اونۍ تر پایا موږ وشو کولای چې اعتراضونو ته د رسیدګۍ نتیجه اعلان کړو. د انتخاباتي مهال ویش پر اساس د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو بهیر د روانې مرغومي میاشتې په څلورمه نیټه پای ته ورسید. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 ورځې وخت لري چې ټول شکایتونه وڅېړي او نتیجه یې اعلان کړي. اوس چې د شکایتونو کمیسون لپاره له 4 ورځو څخه کم وخت پاتې دی، د شکایتونو حجم ته په کتو دې مسلې له انتخاباتو څخه د څارونکو بنسټونو اندېښنه راپارولې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا په دې اړه وویل،
زموږ همکاران په مرکز کې او په ولایاتو کې نظارت کوي، له پایل نه تر اوسه هغوی حضور لري، خو تر اوسه کوم جدي مشکل ته مخامخ شوي نه دي. خو یوازې مشکل دا ده چې د کمیسون کارکوونکو په کار کې کندی وجود لري او هغوی ته زموږ غوښتنه دا ده چې دا روان ته تیزوالی ورکړي، ځکه چې موږ د قانون او طرزالعملونو پر اساس چې معیار تعین شوي دي هغوی د دې قانون او طرزالعملونو پر اساس باید حرکت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه ثبت شوي شکایتونه په دریو برخو ویشلي چې په کې 3,202 شکایتونه انتخاباتي جرمونه، 4,303 انتخاباتي سرغړونې او 1,301 انتخاباتي تخته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د ګردیز په بند کې یو شمیر سیاسي بندیانو ویل دي چې په محکمو کې د دوسیو سړلو ته توجه نه کیږي. پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکو حشمت له 4 نورو کسانو سره یو ځای په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو نیولای او بیا د پکتیا ملي امنیت تر انتقال وروسته د ګردیز زندان ته سپارلای. حشمت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی، خو زیاتوي شاوخوا 3 میاشتې وشوي چې بې برخلیکه په زندان کې پروت دی. د له حکومت او غوښتل چې یای دوسیه وڅېړي او یای له زندانه خوشې کړي.
دغه د 1.5 کال مسولونه محکمه شته نه بل شته، هېڅ شی هم نشته. له اوس چې دا دولت چې موږ اخلي موږ رای وړلو بندیان یې کړلو، اوس خو مو غم وخوري محکمه م کوي، مو دې خواته کې مې هم خواته کې ورته یکه چې نیولی دی او بندیان مې وکړلو، اوس خو مو سور معلوم که څه شي دې راباندې کوي، څوک یې دغه خاورې خلک یمو، دغه دولت موږ خلک دي، نو چې دغه دولت موږ دونو موږ بندر کړي اوس یې موږ غم هم وخوري.
د شمیرلو مخې د ګردیز په زندان کې سباندې 600 کسان زنداني دي. که څه هم مسؤلینو کار ارقام نه دي ورکړي، خو د ځینو سرچینو په وینا په دغه شمیر کې ګڼ بندیان د سیاسي جرمونو په تړاو نیول شوي. دغه بندیان ادعا لري چې لومړی خې دوسیې نه څېړل کیږي او که بیا هم د کوم سیاسي بندیانو دوسیې و هم څېړل شي نتیجه یې په خپل وخت نه راوځي. د دوی په وینا کلونه په زندان کې به برخلیک پراته وي.
سیاسي بندي سره دلته یو محکمه په شپږو میاشتو کې نه کیږي، اوله محکمه شپږو میاشتو کې نه کیږي، اله دلته لړده کله وځي کې کله بل ځای خو صحیح ادب نه ورته خي محکمه نه کیږي، په وخت نه کیږي محکمه. ډیر څه درې محکمه دي کې تقریبا دوه کاله تم پور رسیږي، دوه نیم تم ولا سور رسیږي، دوه کاله له بنده سي وخت کې درې محکمه دي کېږي.
د جزایی اجراتو د قانون پر اساس د جرمونو د نویت لمخې په جرمونو د تورونو کسانو د توقيف او د هغوی د دوسیو د څېړلو لپاره مختلفې مودې ټاکل شوي، خو بندیان ادعا لري چې په قانوني موده کې د محکمو نهایي پریکړې نه اورول کیږي. په همدې حال کې د پکتیا د استیناب محکمې رئیس فضل قادر قناعت د یادو بندیانو د ادعا ردوي چې ګوندې محاکمې په خپل وخت نه کیږي او یا یې قصدن دوسیې ځنډول کیږي. د زیاتوي وروسته له هغه چې د محکمې څلور قاضیان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول، کارونه یې لږ څه له ځنډ سره مخ شوي.
د یو محکمې نه بلې محکمې ته په مابین کې مربوطه څارنوالي ده، دغه وخت زمان لګېږي او په د استیناف مرحله کې چې کله فیصله شي زی سترې محکمې ته دغه وخت زمان د غیرسان مسول کې کېدای شي یو څه وخت موضوع ټال شي. اما د دې په رابطه باندې چې موږ محبس ته لاړو، په دغه مورد کې کوم مشخص موضوع یا کومه بېلګه موږ ته چا ونه ښودله چې دغه دوسیه
په ورته وخت کې د پکتیا دی والی وین عبدالله حسرت د ګردیز محبس د سیاسي بندیانو یادې شوې ادعا ته په ځواب کې آشنا راډیو ته په یاده برخه کې د دوسیو د څېړنې پر قانوني مودې ټینګار وکړ.
د افغانستان اساسي قانون ټول عدلي او قضایي ارګانونه مکلف کړي دي چې په قضایاو کې له بشپړ دقت څخه کار واخلي، ځکه نو که په یو شمېر قضیو کې د پریکړې صادرېدل وخت نیسی، دا به یوازې او یوازې د همدغه اصل د تطبیق او د عدالت د تامین لپاره وي.
په مجموعي توګه د افغانستان په زندانونو کې د هغو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی چې په سیاسي جرمونو، په ځانګړې توګه له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو او یا د نامنۍ په پیښو کې د ښکېلتیا په تړاو نیول شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. یو لسکلن افغانه جنۍ چې غواړي د خپل کور سره مالی مرسته وکړي، د کابل په سړکونو پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. پام وکړئ د لیمینیا ځای رپورټ ته.
کابل سړه هوا او د شایستې توده مسکا، لسکلن دا پلاستیکي کڅوړې پلوري. د واورې او باران په کیسه کې هم نه ده او په دې خاطر چې څو روپۍ وګټي دا ټولې سختې په ځان تیروي. سره له دې چې په ډېر کم عمر کې کار کوي، خو بیا هم شایسته د ژوند له ستونزو سره هره ورځ په خندا مخ کیږي. له ښوونځي محرومه دا جلې هیله لري چې درس ووایي او یو ورځ ډاکټر
شکا.
افغان حکومت تازه اعلان کړی دی چې په افغانستان کې شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي. شایسته او دلته ولاړ نور ماشومان یې ښه بېلګه ده. د شایسته پلار کراچۍ لري، خو دا وایي پلار یې دومره نه ګټي چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1296 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
ختیس کې د ننګرهار، لغمان او کونړ پوهنتونونو محصلین په خپلو سیمو کې د پولیو ضد کمپاینونو نظارت پیلوي او وایي په دې چارې سره به د ماشومان کچه نوره هم کم شي. زبیح الله غازی رپورټ راکوي.
د ننګرهار، کونړ او لغمان له پانتونونو سره د پولیو په وړاندې د مبارزې ادارې داسې تفاهم لیک امضا کړ چې لمخې به یې د غدري واړو ولایتونو کې د پانتونونو محصلین به پکې ګمارل کیږي چې د خپلو کلو څارنه وکړي چې رښتیا هم واکسین کیږي او کنه کیږي، نو څنګه کېدای شي محرومو ماشومانو لپاره واکسین ورورسیږي. ختیځون کې د پولیو واکسینو د پروسې مشر ډاکټر نجیب الله کاموال ننګرهار پوهنتون کې دغه تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل.
نن د امریکا د وزارت تر چتر لاندې د پولیو
محوی عملیاتی مرکز په ختیځ او ځکه او د بنګ د تخنیکی همکاران څخه د دبليو ایچ او یونیسف او نور ادارات دي عوام دارنګ د درې وړه ریاستونو د ساتمو ترمنځ یو تفاهمنامه امضا شو تر دې وروسته به د بنګ د پولیو ټول فعالیتونه به د کمپاین وروسته د همدې پانتون لخوا مستقل ډول سره ارزیابي کیږي او خپل نتیجه مو سره شریکي او د هغې د نتایجو په پایله کې به موږ خپل پلانونه په دغه حوزه کې د پولیو د پروګرام د ښه تطبیق لپاره جوړو او په هغه عمل کوو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بیسودوال د دغه تفاهمنامې د لاسلیک پر مهال وویل د لرې پرتو سیمو محصلین به دغه پروسه کې وګماري او هم به اقتصادي ستونزې هوارې شي او همداشان به د واکسینو له پروسې سره مرسته وکړي.
هغوی ته ویل کې موږ یو شارت یو کم مدت ترینینګ ورکوو او د حداقل د هغوی ظرفیت لوړ شي بعد له هغې دوی هغه رخصتۍ په ایام کې او کله په کله دوی ګرځي هماغه خپل منطقه کې د دې پولیو د واکسینیشن په برخه کې هغه چیک لیست چې تیار دوی لري د چیک لیست له مخې دوی هغه خپل چیک لیست دوی ډکوي. دوی پوښتنه کوي چې آیا دلته ماشومان واکسین کیږي که نه واکسین کیږي، که واکسین کیږي نه علت څه شی ده، آیا ورته واکسین ورته لاسرسی نه لري، که ممانعت کیږي د دې مسلې.
محصلین هم وایي که دوی وګمارل شي نو په ډېر اخلاص به دغه چاره مخکې بوزي او هڅه به وکړي چې په لرو پرتو سیمو او بانډو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین رسولو کې مثبت رول ولوبوي. دوی وایي له بل اړخه به دوی ته مالي امکانات هم ورکړل شي چې د زده کړو چارې په سمی مخکې بوزي. چارواکي وایي که دا پروسه بریالی شوه نو نورو ولایتونو ته به وغځي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس ټرمپ د شنبه پورې د جمهور رئیس په خاص الوتکه کې خبریالانو ته وویل دوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې زموږ خلک ووژني او دوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې زموږ خلک شکنجه او معلول کړي. دوی ته اجازه ده چې د سړک د غاړې له بمونو کار واخلي، زموږ خلک پرې والوزوي، او موږ ته اجازه نشته ده چې د دوی کلتوري مرکزونه ګډوډ کړو. دا په دې طریقه کار نه ورکوي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی په یو لیک کې خپلو ډیموکراتو همکارانو ته وویل د استازو مجلس به په روانه هفته کې د جنگ په باره کې پریکړه وکړي چې د ایران په ارتباط د جمهور رئیس نظامی اقدامات محدود کړي. پلوسی لیکي دا د کانګرس د اوږدې مودې د څارنې مسؤلیت دی چې که کانګرس اقدام ونه کړي او د ایران په ارتباط د حکومت نظامی مخالفت په دیرشو ورځو کې پای ته رسیږي. د تیرې هفتې هوایی حمله پارونکې او بې تناسبه وبلله او وویل د ایران سره د تاوتریخوالي پراخېدل د امریکا عسکر د خطر سره مخامخ کوي. سناتور کریس وان هولن فاکس نیوز ته وویل موږ اوس د جنګ پانټه ورنږدې شوي یو او زیاته کړه تاسې نشئ تللی او د نړۍ هغه شخصیتونه ووژنئ چې د امریکا مخالف وي. جمهور رئیس بې د کانګرس له اجازې نه موږ جنگ ته نشي بیولی. سناتور لنز ګراهم چې د ټرمپ د جمهوري غوښتونکو متحدینو نه یو دی وویل جمهور رئیس صحیح کار وکړ او د ملي امنیت ټیم ستره وظیفه سرته رسوي چې د جمهور رئیس ټرمپ سره د ایرانیانو په پارونه کې مرسته کوي. ایران د شنبه په ورځ هم ویل نور د سنټریفیجونو شمیر نه محدودوي چې د یورانیمو په غنی کولو کې ورنه کار اخیستلی کېږي. په واقعیت کې د دې معنا دا ده چې د 2015 کال د اتومي موافقې نه وځي چې د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په بدل کې خپل اتومي فعالیتونه محدود کړي وو. د حکومت په یوه اعلامیه کې راغلی دی چې د ایران اتومي پروګرامونه به د یورانیمو د غنی کولو په شمول محدودیت نه لري. ایران د اتومي وسلو د جوړولو ګواښ نه دی کړی او دا داسې اوڅه دي چې همیشه ورنه انکار کړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې ایران به د بین المللي اټامیک انرژي د ادارې سره همکاري کوي. عراق د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا ته د سلیمانی په خلاف د توغندیو د توغولو په باره کې شکایت کړی دی چې د عراق په خاوره کې لګیدلی وو. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه حمله د عراق د ملي حاکمیت نه جدي سرغړونه ده او په عراق کې د امریکا د حضور په لحاظ. دغه وزارت د امنیت له شورا نه غواړي چې دغه عمل وګڼي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. په دې هیله چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي، ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مارک سپیر وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه گفت که امریکا قصد خروج از عراق را ندارد. این سخنان بعد از آن بیان شد